امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن جمعه ده، د 1991 کال د تلې د میاشتې شپږمه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 28مه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالعبدالله پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې د خبرو په اړه له موجود فرصت نه استفاده وکړي. ښاغلی عبدالله له امریکا ژغ سره په ځانګړي مرکه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګڼې امریکایي چارواکو له طالبانو سره په مستقیمو خبرو کې له هغوی غوښتي چې په افغانستان کې ورته دوی پوځي اډې ومني. ښاغلی عبدالله وویل داسې مسایل مطرح سوي نه دي، موږ پوره پر جریان کې وو. په هره خبره کې طالبان هڅول سوي چې د سولې په مذاکراتو کې برخه واخلي. هغه وویل چې د سولې په اړه د کابل، امریکا او نړیوال ټولنې دریځ بدل سوی نه دی او دا مذاکرات باید د افغانانو له لوري او د افغانانو په مشرۍ وسي. څه موده مخکې د طالبانو یو سرچینې امریکا ژغ ته ویلي وو چې امریکایي چارواکو د سولې د خبرو د یوې برخې په توګه له طالبانو غوښتي چې دوی پوځي اډې ومني. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیري لري او مهمې پوځي اډې په بګرام، کندهار او ننګرهار کې دي. اجرایي رئیس عبدالله نیویارک ته راغلی او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخیسته. هغه د امریکا له ولسمشر ټرمپ سره مختصر ملاقات وکړ، خو د خپل ملاقات په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ایران تور لګولی چې په تهران کې د اټومي وسلو د ساتلو یو مخفي ځای جوړ کړی دی. بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ غونډې ته د وینا پر مهال په داسې حال کې چې د تهران تارکزاباد د سیمې نقشې او عکسونه ښکاره کول وویل
That Iran has another secret facility in Tehran, a secret atomic warehouse for storing massive amounts of equipment and
material. ایران د خپل اټومي وسلو د جوړولو هدف څخه نه دی پرشاسوي. ایران نتنیاهو دا وکړه چې ایران دغه ودانۍ د لپاره استعمالوي چې د ایران د اټومي وسلو مخفي پروګرام د لپاره ډیر زیات سامانونه او نور آلات پکښ وساتي. نتنیاهو وویل هغه د اټومي انرژي ادارې او نورو استخباراتي ادارو ته د دې مرکز په اړه معلومات ورکړي دي او دغه ادارې سره مو غوښتنه کړې ده چې سمدستي د ځای معاینه کړي. ایران د دې تورونو په اړه په سمدستي ډول سندي ویلي، خو له مخکې یې د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام رد کړی و. د هند سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ د غیر زوجي اړیکو په اړه یوه پریکړه کړې او ویلي دي چې د واده پرته جنسي اړیکې جرم نه دی. د هند سترې محکمې په دغه مسله پخوانی قانون لغوه کړ او ویل چې د واده سوو ښځو او سړو د خپل میړه او یا میرمن نه پرته د بل چا سره جنسي اړیکې لرل نور جرم نه دی. د هند سترې محکمه وایي چې د تیرې پیړۍ دا قانون ښځه د سړي ملکیت ګڼي. د هند قاضي الکوزات دیپک مشرف مرشد د سترې محکمې 15 کسیزې ډلې دغه پریکړه واوروله. هغه وویل چې دا یو بې اساسه قانون دی او ښځو ته سپکاوی دی. دغه قانون په اساس که واده سوي ښځه او نارینه د یو بل سره جنسي اړیکې ولري، نو نارینه ته د 15 کلونو د بند سزا کېدای سي خو ښځې ته سزا نه ورکول کیږي. په دې وروستیو ورځو کې د هند د سترې محکمې لخوا درهمه پریکړه ده چې د بشري حقونو فعالینو یې هرکلی کړی دی. د پاکستان حکومت د پنجشنبې په ورځ په دغه هېواد کې د میشتو افغانانو کډوالو د پاتې کېدو موده د شاوخوا یو کاله پورې غځولې ده. د پاکستان کابینې دغه پریکړه د هغې نه وروسته کړې ده چې په پاکستان کې د صدر اعظم عمران خان افغان کډوالو ته د تابعیت ورکولو پر موضوع بحثونه راپارېدلي دي. د کابینې د غونډې مشري د پاکستان صدر اعظم عمران خان کړي. د غونډې نه وروسته د اطلاعاتو وزیر فواد چودري خبریالانو ته وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته د تګ موده د راتلونکي کال د جون د میاشتې پورې وغځوي. ښاغلی چودري وویل چې دا وخت په پاکستان کې شاوخوا 900,000 رجسټر سوي او 15,000,000 نه رجسټر سوي افغانان ژوند کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم د هغه اعلان نه وروسته د مخالفو غبرګون وپارېده چې ویې ویل چې د بشریت پر اساس هغو افغانانو او بنګالیانو ته چې د 4 لسیزو راځي په پاکستان کې ژوند کوي او دلته یې ماشومان لوی سوي دي، هغوی ته به د پاکستان تابعیت ورکړي. د هندي کشمیر په پلازمینې سرینګر کې د هندي ځواکونو لخوا د ولسي وګړي د وژنې وروسته د ښار په مختلفو سیمو کې مظاهرې سوي دي. زرګونو کسانو د وژل سوي کس په جنازې کې ګډون وکړ او په دې وخت د ښار په مختلفو سیمو کې د پولیسو او مظاهرېچیانو ترمنځ نښتې وسوې. هالنډي چارواکي وایي چې وو کسانې په هالند کې د یوې لوی تروریستي حملې د پلانونو په تور نیولې دي. د هالند لوی څارنوالۍ دفتر په یو بیان کې وایي چې د پولیسو دا مشکوک کسان د پلازمینې امستردم د جنوب په 100 کیلومترۍ کې په آرنیم او د جرمني او بلجیم جنوبي سرحدونو ته نږدې په ویرت ښارونو کې نیولې دي. د لوی څارنوالۍ په بیان کې راغلي دي چې د دې کسانو د نیولو اقدام د هغو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وسو چې ویویل د دې ډلې 40 کلن عراقۍ مشر چې غوښتل یې پر یو لویه غونډه حمله وکړي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واړوي. پولیس شک لري چې دوی د انتحاري واسکټونو او ماشینګنونو پر وسیله پر خلکو د برید نیت درلود او غوښتل یې پر یو بل ځای کې موټر بم چاودنه هم وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
او دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د مالیه وزارت وایي چې د جرمني حکومت د افغانستان سره د 243 میلیون یورو مرستې ژمنه وکړه. دغه مرسته به په افغانستان کې د ښې حکومتولۍ، اقتصادي او ښاري پراختیا او همدارنګه د بشرپالنې مرستو او ثبات جوړونې په برخه کې مصرف سي. نور حال له کابله د امریکا ژغ د خبریالې لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې تیره ورځ جرمني حکومت سره له یو لړ مذاکرات وروسته دغه هیواد له افغانستان سره د 230 میلیون یورو مرستې ژمنه وکړه. د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیال ناهید سرابي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل جرمني هیواد هر کال له افغانستان سره د اقتصادي پراختیا د همکاریو په برخه کې ناسته لري چې سږ کال یې هم په دغه ناسته کې افغانستان سره په اقتصادي برخه کې د مرستې ژمنه وکړه. دا وایي د دغو مذاکراتو په آخر کې یو هوکړه لیک د مالي ژمنو او پراختیایي پروژو لپاره د مالي وزیر او جرمني حکومت لخوا امضا شو چې د دغې هوکړې له مخې به 233 میلیونه یورو د یو کال یا د 2013 کال لپاره په امضا ورسېده. د مالی وزارت وایي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د ښې حکومت ولی، اقتصادي او ښاري پراختیا او همدارنګه د بشرپالنې مرستو او ثبات جوړونې په برخو کې مصرف شي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې په ملکي بیارغونه او اقتصادي پراختیا کې دوامدارې همکاري او پانګونې ته ژمن دی. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل وویل
جرمني د افغانستان په ملکي بیارغونې او اقتصادي پراختیا کې دوامدارې همکاري او پانګونې ته ژمن دی. ښې حکومتوالۍ ته وده ورکول او د افغانستان د ټولو خلکو د ژوند شرایطو ته سمون ورکول په جګړه ځپلي افغانستان کې د سولې او پخلاینې دپاره د یو مساعد چاپیریال د جوړولو کلي ګڼل کیږي.
خاغلی پیټر زیاته کړه چې جرمني د بروکسل په کنفرانس کې هم افغان حکومت سره د 1.1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستې ژمنه کړې وه چې دغه شمیر پیسې به تر 2020 کاله په افغانستان کې په مصرف ورسیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غزنی ولایت ته د سفر په محل د ټولنې د بیلابیلو قشرونو او د هغه ولایت له چارواکو سره په کتنه کې د دوی غوښتنې او وړاندیزونه واورېدل. د جمهور رئیس ویان محمد هارون چخنسوري ازادي رادیو ته وویل دا غزنی ته د جمهور رئیس غنی د سفر تعقیبي تګ و تر څو هلته د ترسره سوو کارونو جاج واخلي. د غزنی د ولایتي شورا یو شمیر غړي بیا وایي چې جمهور رئیس هدایت ورکړي تر څو غزنی ته د لومړۍ درجې ولایت ټول امکانات ورکړل سي. یوسف خان زدران د ازادي رادیو خبریال د موضوع په اړه رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی غزنی ولایت په سفر کې د غولایت امنیتی وضعیت او په بیلابیلو نورو برخو کې ترسره شوي کارونه وارزول. په غزنی کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ښاغلي غنی له امنیتي مسؤلینو سره په کتنه کې دوی ته حکم وکړ چې یو همیشنی منظم امنیتي پلان ولري. ترسره کیدونکي عملیات د پخ او همغږي ډول ترسره او تر یوې واحدې قوماندې لاندې دې عمل وکړي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري هم د پنجشنبې په ورځ له غزنی نه ازادي راډیو ته وویل د غزنی له خلکو سره د ولسمشر غنی ځینې ژمنې عملي شوي او په نورو برخو کې کارونه روان دي.
تیر سفر کې د خلکو سره وعده کړې وه چې بیا به راځي او په تفصیل به د مختلفو اقشارو سره ویني، د دوی ستونزې به په جزئیاتو سره اوري او لازم اقدامات به وشي او د هغو وعدو اکثره برخې تکمیل شوي دي. جمهور رئیس د مختلف اقشار سره د مدني ټولنې سره د علماو سره د ښځو سره د متنفذینو سره جلسې درلودلې، د ولایتي شورا سره امنیتي جلسې هم درلودلې.
ولسمشر غزنی ښار د طالبانو له حملې وروسته هم د زمري د میاشتې په وروستیو کې د ولایت سفر کړی و. ښاغلی غنی په تیر سفر کې خلکو ته ژمنه ورکړې وه چې له غزنی به د دویم درجې ولایت نه لومړۍ درجې ولایت جوړوي او امنیت بیا رغونې ته به یې جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا یو غړی عصمت الله دغه ولایت ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه چې کوم ژمنې دې کړي په هغه کې هغه چې کارونه شوي وو چې پاتې وو هغه پوټاجل هدایت وکړو چې دا باید پته ورسېږي او بل ژمنې نن دا وکړه په کلکه.
له ولسمشر سره په دغه سفر کې یو شمېر وزیران د ملي شورا غړي او لومړی میرمن بیبی ګل غنی ملګري وو. په ورته وخت کې غزنی ته د ولسمشر له سفر سره هم مهاله په دغه ښار د ځینې راکټونو د لګېدلو په اړه هم راپورونه خپاره شوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ویلي چې د یادو راکټونو د لګېدو له کبله د ولسمشر پروګرامونه نه دي ځنډیدلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم زموږ د خبريال اکرام شنواری رپورت چې د کابل څخه را لېږلې دي. وایي چې افغان حکومت غواړي د هوایی دهلیزونو له لارې د افغانستان تولیدات بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي. د دغو هڅو په لړ کې افغان حکومت د کابل او اروپایي هیوادونو سره لومړی هوایی دهلیز پرانیست.
د کابل ډیلی او د کابل او شمیر نورو نړیوالو ښارونو سره د افغان حکومت لخوا د هوایی دهلیزونو د پرانیستلو وروسته نن د پنجشنبې په ورځ د کابل او اروپایي هیوادو د یو شمیر ښارونو ترمنځ هم هوایی دهلیز پرانیستل شو. د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دغه هوایي دهلیز د پرانیستلو په مراسمو کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال اجمل حامد عبدالرحیمزي په خپل وینا کې د افغانستان د صادراتو د کچې د لوړېدو د عواملو د یادونې پر مهال د صادراتو د کچې په لوړېدو کې د هوایي دهلیزونو جوړېدل ډېر مهم وبلل.
شما بهتر میفهمید که امسال در هشت
تاسو پوهیږي چې سږ کال په تیرو اتو نهو میاشتو کې د نورو کلونو په پرتله نن کمرغه د افغانستان صادرات زیات شوي دي. د افغانستان صادرات تر 2.5% پورې زیات شوي دي. د نورو عواملو ترڅنګ د صادراتو د زیاتوالي یو علت د هوایي دهلیزونو رامنځته کول دي چې موږ وکولای شو د سیمې د مختلفو هیوادونو سره د اړیکې رامنځته کړو.
افغان حکومت د 2018 کال د جون په میاشت کې په لومړي ځل د کابل ډیلی ترمنځ هوایي دهلیز پرانیست چې بیا وروسته د نورو هیوادونو سره هم ورته هوایي دهلیزونه پرانیستل شول. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي تر اوسه د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو بازارونو ته د 6 میلیون ډالرو په ارزښت 3,200 تنه د افغانستان تولیداتې صادر کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ د خونی مرستیال خانجان الکوزي دې غونډې ته وویل چې د تیرو کلونو پرتله اوس مهال بهرنیو هیوادو سره د یوې لارې په صادراتو او وارداتو د افغانستان اتکا له منځه تللې ده. خانجان الکوزي ویل چې افغانستان اوس د ازبکستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادو، چین، روسیې او نورو اروپایي هیوادو سره وصل شوی دی. همدارنګه د شیرخان بندر او اکینی بندر له لارې د اورګاډي پټلۍ سره نښلول شوی دی. هغه ویل افغانستان اوس د ایران او پاکستان سره هم په دې بڼه خپلې سوداګرۍ ته ادامه ورکوي.
80%
تر 80% پورې زموږ ترانزیټي ستونزې سوداګر دلته شته نه نیکمرغه حل شوې دي. موږ د صادراتو په برخه کې ډېرې عمده او اساسي ستونزې لرلې چې ولا هغې ترانزیټي ستونزې، د لیک ستونزې، د بسته‌بندۍ ستونزې، د مارکیټ د نشتون اداري او قانوني ستونزې وي.
د اروپایي اتحادیې د سفیر مرسیل اندرس فیچر هم د افغانستان او اروپا ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستې هرکلی وکړ او دی د اقتصاد او سوداګریزو اړیکو په ټینګېدو کې مهم ګام وباله. اروپایي هیوادونو سره د هوایي دهلیز د پرانیستلو په لومړۍ جوبه کې نن 12 تنه د کاراکول پوستکي او 8 تنه کالینی ایټالیا او پولینډ ته واستول شوې. افغان حکومت وایي ژر به د چین، مسکو او متحده عربي امارات سره هم د هوایي دهلیزونو له لارې د افغانستان تولیدات واستول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وویل چې حکومت چمتو دی هغو کسانو ته ټول حقونه او امتیاز ورکړي چې تاوتریخوالی او تشدد ختموي. اجرایی رئیس زیاته کړه چې افغان پوځیان د داعش په شمول له هر ډول ترګرو ډلو سره مبارزې ته تیار دي. ښاغلی عبدالله همدارنګ وویل چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان غواړي چې له افغانستان سره همکاري وکړي تر څو ترګر پناه شي او د هغوی خوندي پناه ځایونه له منځه یوړل شي. په دې باره کې پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ.
د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي وحدت حکومت وسلوالو طالبانو ته د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. عبدالله عبدالله په نیویارک کې د ملګرو ملتونو درې اویایمې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیلابیلو غونډو کې له قید و شرط پرته د بین الافغاني مذاکراتو طرحه وړاندې کړې ده.
زموږ د تیرې کتنې راهیسې افغانستان کې یو نوی باب پیل شوی دی. افغانستان د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې په برخه کې طالبانو ته بې ساري وړاندیزونه کړي چې د خبرو اترو او بیا پخلاینې له لارې د یو سیاسي جوړښت لامل ګرځېدلی شي.
اجرایه رئیس د سولې په اړه وویل چې هڅې روانې دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې بریالۍ شي، خو ده وویل چې لاسته راوړنې به د دې خبرو قرباني نه کړي.
دا ضروری ده چې ډاډه شو چې موږ سولې ته ورسیږو، خو په ورته وخت کې دا هم مهمه ده چې خپل خلک او د هغوی په خواري لاسته راوړنې خوندي کړو چې په دې کې اساسي قانون، د بیان ازادي، بشري او د جندر حقونه او اقتصادي برابر شوي فرصتونه شامل دي.
عبدالله عبدالله همدارنګ وویل چې پاکستان د یو ګاونډي هیواد په توګه د ترهګرو د پناه ځایونو په لمنځه وړلو کې باید مرسته وکړي.
We have asked our neighboring states, especially Pakistan.
موږ له ځنو ګاونډیانو په تیره له پاکستانه غواړو چې په خپله ټولنه کې هغه ځایونه چې ترهګر پکې وسادي او پناه یې اخیستې ده هغه دې بند کړي، دا تیرې کوونکي دې محاکمه کړي یا دې له خپلې خاورې وشړي. تر اوسه په دې برخه کې اغیزمن ګام نه دی اخیستل شوی،
خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي چې ترهګرو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. کاغلی عبدالله ګیله وکړه چې د دې هدف په ترلاسه کولو کې شوي اقدامات کافی نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کابل کې یو شمیر افغانانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د شغلی عبدالله د څرګندونو هرکلی کړی. ځینې وایي چې ملګري ملتونه کولی سي د افغانستان په سوله کې مثبت رول ولوبوي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې د افغان حکومت چارواکي لومړی باید په خپل منځ کې اختلافات له منځه یوسي.
یو ښه وینا وه او حقیقت هم درلودې. د مخالفینو سره مبارزه او مخالفین ودې ته راجلبول چې راسي د افغانستان حکومت سره یو ځای سي او د سولې ملاتړ سي دواړه خواوې، دا یو ښه اقدام دی.
ډاکټر صاحب عبدالله چې دا کومې خبرې ابله ملل متحد کې وکړلې او بیا د نیلسن منډیلا کانفرنس کې هم شرکت کړو، ما خپل هم کتلو نو ښکلي خبرې وکړلې، نو دا یو مثبت اقدام دی. نو هیله مند یو تر څو پورې خدای پاک دی وکړي چې مخالفین هم راشي او دولت سره کښېني، که د امتیازاتو په اساس وي او که چیرته امکان دا ولري چې انتخاباتو کې هم شرکت وکړي، نو دا ډېره یو ښکلې خبره ده، ښه اقدام دی.
خبر داسې ده چې دوی صادقانه ډول باندې باید عمل وکړي او دوی میدان ته راغودانګي صادقانه، که دوی وغواړي چې صلح راشي په افغانستان کې افغانان آماده دي صلح وکړي. تاسو وګورئ چې لشکرګانو ته مزاره پورې لوڅې پښې لاړه ده خلک، صحیح ده که نه؟ دغه خزانه هره ورځ افغانان قرباني ورکوي، بلحاظه دوی نه غواړي، که دوی په صادقانه ډول وغواړي هغه خپل خبرې په عمل کې پیدا کړي صلح راتلی شي.
ما په فکر باندې دا د ملګرو ملتونو کې خبرې کول دا شیان هیڅ فایده نه لري. اصل سوله په افغانستان دننه باید دوی خپله کوشش د افغانستان دننه خلکو سره دغه وکړي چې باید دوی دلته د خلک یو بل سره یو ځای کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طبیعي پیښو له امله په زرګونو کورنۍ ځپل سوي او جدي مرستو ته اړتیا لري. ځپل سوي خلک له دولت او خیریه بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا راپورټ رالېږلی دی.
د پکتیکا د ولایتي چارواکو په وینا دغه ولایت په 13 ولسوالیو کې د سږ کال په اوږدو کې 2500 هغه کورنۍ حساب شوي چې د طبیعي پیښو له امله ورته مالي زیانونه اوښتي دي. د پکتیکا د والي مرستیال شربتشاه ارګونی وایي چې دغو کورنیو ته د سیلابونو باد او باران له کبله زیان اوښتی. هغه زیاته کړه چې سیلابونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي او کرنیزه ځمکه یې وړې ده. شربتشاه ارګونی د اوښتي زیان د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې له دغو کورنیو سره یې د لاسنیوي په خاطر د یوې اندازې غنمو د ویش لړۍ پیل کړي.
د هغه غنمو نه چې ټول اتلس وه شپاړس ټوله د پکتیکا وچکالۍ خپلو ولسونو ته راغلي چې په هغه کې کوچیان څوارلس ولسوالۍ شامل دي او 2500 کورنۍ ته دا غنم هر کورنۍ ته 150 کیلوګرامه غنم توزیع کیږي. نن لومړنۍ د توزیع لړۍ پیل کوو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې په ټولیز ډول سږ کال په افغانستان کې د وچکالۍ او ځینو نورو طبیعي آفتونو له امله د ځپل شویو کورنیو شمیر تر پخوا لوړ شوی دی. د پکتیکا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالهادي هادي وایي چې په دغه ولایت کې د طبیعي پیښو له کبله د ځپل شویو کورنیو شمیر تر هغه زیات دی کوم چې دوی حساب کړی دی.
اگر کورنۍ چې یعنی ډیر محتاج او متضرر شوی دي، یعنی تخمینا موږ 3000 کورنۍ متضرر لرو، بیا په لومړی توپ کې موږ دغه 2500 کورنۍ د نماز د جلام کړه او لومړی دغه 2500 کورنۍ ته توزیع کړه.
د طبیعي آفتونو له امله دغه ځپل شوی کورنۍ په ځانګړي ډول کوچیان له ترلاسه شوی مرستې خوښ دي، خو پر دولت یې نیوکه داده چې په مجموع کې له پامه غورځولې.
یو د کوچې تعلیم د تعلیم یم نسته سیمور دی وای چې دا شاګر تر رسید کوچې سره یې همکاري تر وسه سوي نه ده دا نن همکاري دی موږ ځکه خوشاله وي سیمور مرستې نه دل دی موږ کومک نشه نه دل دی نن اولنۍ کومک تاسو کوچې سره سوي دی.
د پکتیکا په ګډون د طبیعي پیښو له کبله پر ځپل شوی کورنۍ ویشل کیدونکي غنم د چین، استرالیا او هندوستان هیوادونو له لوري په دې وروستیو کې مرسته شوی غنم دی، خو نیوکه داده چې ډیره برخه یې په خپل وخت اړمنو کورنیو ته نه ده رسیدلې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو ریدونکو، د کندوز د ورستیو جګړو او ناامنیو له وجې د کاروبار خلکو کارونه خراب سوي دي او هغه خلک چې د ورځنی مزدوري له لارې عاید لري دوی ته هم کارونه نه پیدا کیږي. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن له کندوز رپورټ لري.
د جګړو له امله ځینې کورنۍ له کلیوالو سیمو خار ته راغلي. دغه خلک چې دهقاني او زراعتي ځمکې پاتې دي اوس د ورځنی مزدوري لپاره خار ته راوځي. اکثر هغه خلک چې د ورځنۍ مزدوري لپاره راوځي کار ورته نه پیدا کیږي او خالي لاس کورونو ته ځي. دوی وایي چې که په اونۍ کې دوه درې ورځې کار وکړي نورې ورځې وزګار وي. د خانابات اوسیدونکي غلام حسین او د هغه یو بل ملګری د کار لپاره ښار ته راغلي. دوی د جګړو د ضرر او پر کاروبار او مزدوري یې د اغیز په اړه داسې وایي.
دغه ادم کار ته صبر اعظم تر ماشین لاړې ما باجه او دریم سو درسو پیدا کوم باجه خو بیخي بیکار ورته زما په دغه سندور دوه کې درې دوه کې دغه دوه ورځې پات کیږي بیکار نه بیا نه پچ راځي سره پر مډي کې ورځي موږ شپږ نه پر پامل اوس نو غلطه ته بس لا شو سره په وړي خو چو نور دغه سي د کور مصرف هم نیم پر کې نیم نه پر کې چې ګوره ورته غلط بیکار راځي یو بارش سره پر مډي شي
نیم کور مال ته پاتې ده نیم مرا وړای دا او خوراکي مواد هیڅ نه لګ او یو ورځ څخه کار وکاو دوه ورځې درې ورځې کار هم نه پیدا کیږي یو ورځ دوه ورځې وګه باندې تیرو نو گزاره نور سره کوم کو
گزاره بخي
او گزاره نه بخي سي پر درسه ده لګ نور جاتي یو ورځ په 300 روپي کار کو هغه هم روزه مغه یو ورځ خرج کیږي یا یو نیم ورځ خرج کیږي نور کوم ذخیره موږ نه لرو
مزدوري پیدا کیږي
مزدوري نه یو ورځ کا پیدا سي لس ورځې نه پیدا کیږي راته دا غننم لکار زراغلی ما سایوانم په کور کې داریدل زراغلی
واړه سوداګر او کاروباري خلک هم وایي چې د وزګارتیا کچه لوړه شوی نو ځکه خو په خار او شاو خواسي مو کې د غلاګانو پیخي زیاتې شوې دي. دوی وایي چې په خوا به یې له دوکانداري یو څه پیسې هم ذخیره کولې خو اوس د خپل کور مصرف هم نشي وستلې.
مانو فضل الرحمن ده دوکانداري او دغه شریخ پزي او دغه کار کوي دغه جنگونه شروع شوه دي پاک خلک ورور په مشکل باندې اختصي وي دي ورور نه کار سره نه غریبي سره هیڅ چا نشته دا ورور غون ورور پوه شونه باندې ورور به غم نه سي کوم کار کوم وظیفه نشته نه ورور
استاد ورځي څو سودا کوي
ډیر پیسې کېدل دغه جنجال نه پیښو موږ د خپل ډوډۍ پیسې نه پیدا هم ازوقه کېدل او هم ورور نور په یو خالي کې خپل پیسې ذخیره هم کېدل اوس هیڅ نه کېږي خپل ځان نه خرو
اوس باندې د ورځي څو سودا کوي
اوس ورځي کې سودا نشته اوس کې سودا بچا ولس نشته ولس پاک په ورور په مشکلات کې اخته ده دوی ورور خپل ډوډۍ پیسې نه پیدا کوي هر څه په ولس باندې د ورس رفت آمد کې کارو کې خلکو غزمه کې خلک اولګان او جاین غون پاتې دي ورور خپل یو خپل جوړ راتلو وتلای نسی ورور دغه بدبختی او دغه حسابونه وجود لري.
د قندوز اوسیدونکو په دې فکر دي چې کپسیمه کې جګړه ختم شي او وسوال ډلې له افغان حکومت سره سوله وکړي، نو کېدای شي چې حالات ښه شي او کاروبارونه یې پرمختګ وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان حکومت په کندهار کې د یوې لویې تاریخي سیمې د څېړنې او سپړلو کار پرون پیل کړ. د کندهار په زاړه ښار کې د نارنج د ماڼۍ د تاریخي آثارو د راسپړلو کار د اطلاعاتو او کلتور وزارت لرغون پیژندونکي مخته وړي. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
زموږ د هیواد ډېرې تاریخي پیښې د همدې قصر او همدې ځای سره تړلې دي.
د کندهار د اوسنی ښار په لویدیځ څنډه کې نارنج ماڼۍ په افغانستان کې له مهمو تاریخي ابیدوس خبرل کیږي. تاریخ پوهان نارنج ماڼۍ د شپږو لویو امپراتوریو مرکز ګڼي چې د تاریخ لیکونکو په وینا 2000 کاله مخکې جوړه شوې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په نارنج ماڼۍ کې د تاریخي ابیداتو د څېړلو لپاره د کیندلو چارې نن په رسمي توګه اعلان کړي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال رسول باوري وایي چې د لرغون پیژندونکو یو ډله به په درو کالو کې په نارنج ماڼۍ کې د کیندنې او سپړنې چارې ترسره کړي.
د نارنج قصر او یو زوړ ښار، د کندهار زوړ ښار، د افغانستان په تاریخ کې خورا لوی نقش درلودلی دی، او بیا په خاصه توګه د منځنیو پیړیو په تاریخ کې چې کله موږ د افغانستان تاریخ ګورو او حتی د منطقې تاریخ، نو د منطقې تاریخ د همدې ټاټوبي سره چې دا اوس موږ تاسو ولاړ یو تړاو لري او ورسره تړل شوی دی. که موږ وایو چې لوی امپراتوري جوړې شولې او ړنګې شولې، نو دې قصر او دې ټاټوبي په هغه کې نقش درلودی.
په یاد تاریخي سیمه کې 55 کاله مخکې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال هم یو ځل څېړنې پیل شوې وې چې د شاغلي باوري په وینا د ځینو علمي ملحوظاتو له مخې کار درېدلی و. د نارنج ماڼۍ په لمنو کې غیر قانوني کیندنې په تیرو څو کالو کې د فرهنګي کړیو لوی اندېښنه و چې په وینا یې ګڼ تاریخي توکي ورڅخه بهر ته قاچاق شوي دي. د کندهار مرسیال والی عبدالحنان منی وایي چې ولایتي اداره هڅه کوي ترڅو د افغانستان د مهمه تاریخي سیمه خوندي وساتي. د زیاتې چې د لرغون پیژندونکو سره په هر برخه کې ولایتي اداره همکار وي.
دا زموږ د پخوانی تاریخو د لا ښه اثبات لپاره دا یو ښه زمینه ده چې موږ ته په لاس راغله. د وزارت مقام توجه و په امنیتي برخه کې موږ مطمئن یو. زموږ امنیتي پرسونل به د دې سره شپه او ورځ همکاري، چون دغه مسلکي کسان دي په مسلکي شکل دي خپل کار مخته وړي. کچېری په ځینې خدماتي برخه کې ضرورت پیدا شي، موږ په تمامه نه همکاري.
تاریخ لیکونکي وایي چې نارنج ماڼۍ د غوریانو د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې چې د غوري واکمنۍ څخه وروسته پکښې مغول، صفویان، هوتک او په وروستیو کې پکښې نادر افشار اوسېدلی دي. د کندهار د زاړه ښار د تاریخي ارزښت په اړه چې نارنج ماڼۍ هم پکښې موقعیت لري، افغان تاریخ پوه ارواښاد پوهان عبدالحی حبیبي لیکي چې په یوناني ژبه د ترلاسه سوو کتیبو پر اساس د کندهار د زاړه ښار زوړوالی تر 2000 کاله زیات تاریخي قدامت لري. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.